द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे اوریدونکو السلام علیکم دا د وایس اف امریکا د ریډیو د نن د خالی ورځ د 2014 کال د سپتمبر د میاشتې شپږمه نیټه ده. په پیښور کې وخت شوې ده د ماسخوتنې اته، په کابل کې دی ونیمې، او دلته په واشنگټن ډی سی کې د ورځې 11 بجې شوې دي. تاسو زموږ غږ د واشنگټن ډی سی نه اوري د وایس اف امریکا د ریډیو په دې یو ساعته خبري خبرونه کې درته زوږ مجالوان
او زه محمد اکرام
هر کلی وایو. او لاول هم پام شي مهم خبرونو ساتو کوته.
د پاکستان قبایلی سیمه او خیبر پختونخوا کې د پولیو لس نور کیسونه مخې ته راغلي دي. د کمپین مشران وایي په اغیزمندو سیمو کې د بدامنۍ له کبله د پولیو پر ضد کمپین د تیرو دوو کلونو راهیسې نه دی چلیدلې.
د پاکستان د پوز مشر د یوم دفاع روس په شمالي وزیرستان کې د پوز تر منزل ده. جنرال راحیل شریف ویلي دغه سیمه به د تراګرو څخه پاکوي او ډیر زر امکان لري کډوال دغلته خپل کورونو ته ستانه شي.
پوځي ویان زیاته کړې چې تر هغه وروسته پوځ سر لشکر راحیل شریف بنو سیمه کې د شمالي وزیرستان پوځي عملیاتو له امله کډه کوونکو خلکو لپاره به کاخیل سیمه کې جوړ کړی سوي کیم اسف خان کلی کې اغیزمنو خلکو سره لیده کاته کړي او د دوی حوصله او جذبه استایلې.
او د پاکستان پایتخت اسلام آباد کې د حکومت پر ضد احتجاجي ناسته په سلې رښتما ورځ هم جاری ده. د تحریک انصاف او عوامي تحریک مشران د وزیر اعظم نواز شریف نه د استعفا په غوښتنه کلک ولاړ دي.
ورسره دا ګوندونه د موجوده سیاسي بحران خاتمه لپاره مرکزی حکومت سره نیخ په نیغه او د مخالف ګوندونو د سیاسي جرګې په ذریعه مذاکرات هم کوي. او د تحریک انصاف مرکزی لیډر شاه محمود قریشي ویلي دي چې مذاکراتو کې پرمختګ شوی دی او معاملات په صحیح ډول روان دي.
دا او یو شمیر نور مهم رپورټونه او مرکه به زموږ په دې یو ساعته خبري خپرونه کې اورئ. موږ سره اوسئ خو لاول هم ساسو پام راګرځوو مهم خبرونو تفصیل ته.
د پاکستان د صحت قامی اداره وایي خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې په یو ورځ کې د پولیو لس ناروغان مخې ته راغلي چې ورسره روان کال د پولیو د بیمارانو شمیره 138 ته رسیدلې. دا په تیرو دوه ورځو کې په ریکارډ کچا د پولیو 15 کیسونه دي. نن ښکاره شوو د پولیو 10 ناروغانو کې د سلورو تعلق د خیبر ایجنسی، د دوو تعلق د شمالي او جنوبي وزیرستان او د دوو تعلق د بنو سره دي. روان کال ځان له د قبایلی سیمونه د پولیو 101 کیسونه راښکاره شوي دي. د صحت نړیوالې ادارې یو ځای چارواکي ډیبر ریډیو ته ویلي په قبایلی سیمه شمالي وزیرستان کې د کال 2012 جون میاشت راهسې د پولیو څه قسم کمپین نه دی چلیدلې، چرته چې په دغه کمپینونو باندې د بیلابیلو توندلارو ډلو لخوا بندیزونه لګول شوي. نوموړي ویلي دا غالب امکان موجود و چې څه وخت هم د پولیو ګڼ شمیر ناروغان مخې ته راتلی شي.
او د پاکستان په قبایلی سیمه باجوړ ایجنسی په چارمنګ سیمه کې د خښ شوي ماین په 2014 کې دوه پوځیان جوبل شوي دي. په دغه پیښه کې یو ځایي اوسیدونکي هم جوبل شوي دي. تحریک طالبان پاکستان د 14 پړه منلې او دا وایي کړې ده چې دوی شپږ عسکر وژلي دي. بلخوا د شمالي وزیرستان د روان ضرب عذب عملیاتو د جاج اخیستو لپاره د پاکستان یوم دفاع پر ورځ د پوځ مشر جنرال راحیل شریف شمالي وزیرستان ته سفر کړی او ویلي چې د توندلارو پر ضد به عملیات تر هغه پورې جاري وي تر څو چې دغه سیمه د توندلارو څخه پاکه شوې نه وي. هغوی وایي چې د شمالي وزیرستان اوسیدونکي چې د عملیاتو له امله کډوال شوي دي ډېر امکان دی چې هغوی به زر خپلو سیمو ته ستانه شي.
د پاکستان پایتخت اسلام آباد کې د حکومت خلاف احتجاج کوونکي ګوندونه تحریک انصاف او عوامي تحریک وایي د وزیر اعظم نواز شریف ته استعفا بغیر خپل احتجاج نه ختموي. دا په داسې حال چې د حکومت او تحریک انصاف ترمنځ د سیاسي تعطل ختمولو لپاره خبرې روانې دي. او د تحریک انصاف مرکزی مشر شاه محمود قریشي ویلي د حکومت سره روانو خبرو اترو کې پرمختګ شوی دی. نور حال پی د اسلام آباد نه د ریبرډیو خبريال پیر بلا چارا کوي.
عمران خان د پارلیمان ودانې مخې ته ناست خپلو پلویانو ته باور ورکړی دی چې د حکومت سره مذاکراتي عمل باوجود به دې د وزیر اعظم نواز شریف د استعفا د مطالبې نه نه دستبرداره کیږي. دغه شان د پاکستان عوامي تحریک مشر ډاکټر طاهر القادری هم په خپلو مطالباتو باندې کلک ولاړ دی او د ویلي دی چې زموږ د تلو ستادي نشته دی او د احتجاجي مظاهرچیانو کور کلي اوس هم دا ځای دی او د خپلو مطالباتو پوره کېدو پورې دوی هم دلته کې د پاتې کېدو فیصله کړې ده. که څه هم د دواړو ګوندونو مشران یو خوا کې خپلو پلویانو ته دا باور ورکوي چې ملک د تبدیلۍ نه بغیر به دوی نه خورېږي، خو ورسره دا ګوندونه د موجوده سیاسي بحران خاتمې لپاره مرکزي حکومت سره نیغ په نیغه او د مخالف ګوندونو د سیاسي جرګې په ذریعه مذاکرات هم کوي. او د تحریک انصاف مرکزي لیډر شاه محمود قریشي ویلي دي چې مذاکراتو کې پرمختګ شوی دی او معاملات په صحیح ډول روان دي. حکومت مخالف ګوندونو سیاسي جرګې غړو د جماعت اسلامي امیر سراج الحق او د پیپلز پارټي رحمان ملک هم مذاکرات مثبت ګرځولي دي او دوی تمه څرګندوي چې ډېر ژر به د مذاکراتو د لارې د فریقینو ترمنځ د روغې جوړې لاره راوځي. د پاکستان سرکاري میډیا تر مخه تحریک انصاف د وزیر اعظم نواز شریف د استعفا مطالبې باندې د فیصلې اختیار سیاسي جرګې ته ورکړی دی او ګوند د جرګې فیصله منلو ته تیار شوی دی. ولایت شاه، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
په پاکستان کې د پشکال د بارانونو له امله د مړو شو کسانو شمیره چې ده هغې کې زیاتوالی راغلی دی. 115 ته دغه شمیره رسیدلې ده او په 90 تنه د دغې له امله ژوبل شوي هم دي. په زرګونو کورونه دا وخت د دې له امله ړنګ شوي دي. د دغې بارانونو له امله تر ټولو زیات زیان پنجاب صوبې ته رسیدلی دی، چېرته چې د پاکستان حکومت لخوا پوځي ټیمونه د خلکو د ژغورنې لپاره استول شوي دي. په زرګونو خلک د دغې پشکالي بارانونو لړۍ وروسته راګیر دي او مرګونو لوی اله د کورونو د چتونو راپریوتو او د بجلی د کرنټ لګیدو سره رامخې ته کیږي.
د یوکرین پوز او روسپله بجوده غوښتونکو تربینځه مشرقي یوکرین کې د ډزبندۍ شبې تړون نن پرځې و چې لوجې په دغه جنگ ځپلې سیمه کې د 15 میاشتو راهیسې روانه جګړه کې د دمی امکان زیات شوی دی، خو دواړه اړخو په ځینې ځایونو کې په یو بل د ډزبندۍ ماتولو تورونه لګولي دي. بل خوا روس خبرداري ورکړې کچارې یورپي یونین مشرقي یوکرین کې د یاغیانو سره مرستې په سر په ماسکو نور اقتصادي بندیزونه ولګول، نو دوی به یې جواب ورکوي. امکان دی نوې پابندۍ د ګل دورځنه ولګولې شي.
او د امریکا جمهور رئیس د جمعې پر ورځ ویلي د یوکرین د سرحدونو د حفاظت او د روس د مخنیوي په لړ کې چې د یوکرین په ختیځ کې د جدای غوښتونکو لخوا جګړه پیل شوې ده، د نیټو 28 هیوادونو ائتلاف به په بشپړه توګه ملاتړ کوي. په ویلز کې د نیټو د سرمشریزې غونډې سر ته رسېدو وروسته جمهور رئیس باراک اوباما دغه وینا وکړه. امریکایي چارواکو لخوا په سومالیا کې هوایي حملې د الشباب توندلارې ډلې مشر احمد عبدی غدان د وژنې تصدیق شوې دي. د دفاع وزارت مطبوعاتو مشر ادمیرال جان کروي په یو بیان کې ویلي دي چې امریکایي پوځ لخوا عملیات وروسته چې د ګل پر ورځ ترسره شوی دي په هغې کې غدان وژل شوی دی. نور تفصیل ارباب محمود علي په دې رپورټ کې راکوي.
د امریکا صدر باراک اوباما وایي د الشباب مشر وژنه د امریکا لخوا د القاعده سره د تړلي ډلو د ختمولو د هڅو ښکاره مثال دی. ویلز کې د ناټو سرمشریزه غونډې ته د وینا په وخت صدر اوباما د منځني ختیځ د اسلامي ریاست وسلوالو ته هم خبرداري وکړو چې دغه به د دوی انجام وي.
We are going to degrade and ultimately defeat ISIL the same way that we have gone after al-Qaeda the same way that we have gone after
موږ به مسلسل ISIL کمزوري کوو، حتی چې ورته ماتې ورکو، هم په دغه طریقه چې څنګه موږ د القاعده پسې ورغلی یو، هم په دغه طریقه چې څنګه موږ سومالیا کې د القاعده سره د تړلي ډلو پسې ورغلی یو. په یو باقاعده انتظام او طریقې سره به داسو ډلو پسې ورزو څوک چې هم د امریکا او د امریکا غړو لپاره خطر جوړیږي. د پینټاګان ترجمان کرنل وارن د سومالیا حکومت سره د امریکا د کلک تعلقاتو ذکر هم
وکړ. It is the collaborative relationship with
دوی موږ سره لږ ډیر مدد کړي دي. موږ د ښکارو ویل غواړو چې دښمنانو پسې ورتللو کې موږ دغو ملکونو سره په شریکه دا کارونه پورته کوو. خو د پیر پورس د دې حمله وړاندې سمره هدا پورې د سومالیا حکومت سره شریکه مرستې شوې دي، په دې باندې پینټاګان ډیر څه نه وایي.
د استرالیا وزیر اعظم ټونی ایبټ وایي هغه به د ملیشیا بې درکه شوي مسافري جهاز لټون نه پرېږدي، کم چې شپږ میاشتې وړاندې کوالا لمپور نه بیجنګ ته د تلو په وخت د سمندر د پاسه بې درکه شوي وو. د ملیشیا دغه جهاز د مارچ په 8 نیټه باندې بې درکه شوي وو چې پکې 200 او یو کم سلویخت مسافر او د عملی کسان سوارو.
او د صحت نړیواله اداره وایي چې د ایبولا مرګنی وایرس د علاج لپاره او مخنیوي لپاره ازمایښتي علاج تیزول غواړي چې د دغې ساري مرض نه په غربي افریقا کې د مرګونو شمېره 2000 ته رسیدلې ده. د ډبلیو ایچ او لخوا پرون ویل شوي دي چې د هغه کسانو وینه چې د مرض نه روغ پاتې وي د هغوی سره د هغې کس چې وایرس لري د هغه علاج کېدای شي. مطالعو ښودلې ده چې د ایبولا وایرس نه ژوندي پاتې کسانو نه ناروغه کسانو ته وینه خې جول د دغه مرز په کنټرول کې کار کولی شي. د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا دی ریډیو دی. د پاکستان د صحت قامی اداره نیشنل انسټیټیوټ آف هیلث وای خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې په یو ورځ کې د پولیو لس ناروغان مخې ته راغلي دي او د دې سره روان کال د پولیو د بیمارانو شمیره 138 ته رسیدلې. پرون هم د پولیو 15 کیسونه مخې ته راغلو. دا ریکارډ کچه ده چې په دوه ورځو کې 15 کیسونه د پولیو رامنځته شوي دي. نن چې کوم لس کیسونه مخې ته راغلي دي په دې کې د سلورو تعلق د خیبر ایجنسۍ سره دی، دوه دوه د شمالي او جنوبي وزیرستان نه دي او دوه د خیبر پښتونخوا د سولي سیمې بنو سره تعلق لري. رپورت په د سیمینار د ریډیو خبریال ارشد مومن راکوي.
د صحت محکمې چارواکي وای په خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو کې لس نور د پولیو کیسونه مخې ته راغلي چې ورسره پاکستان کې د پولیو کیسونو شمیر 138 ته رسیدلې او په دوه ورځو کې را مخې ته کېدونکي کیسونو شمیر 15 ته ورسېده. او چارواکي وای د غټولو ماشومانو ته د پولیو ضد قطرې نه دي ورکړل شوي. په نوي لسو کیسونو کې څلور د خیبر ایجنسۍ، دوه د شمالي وزیرستان، دوه د جنوبي وزیرستان او دوه کیسونه په ضلعبنو کې رپورټ شوي. او د ماشومان نو لپاره نړیواله صحت ادارې چارواکي ډاکټر شمشیر وای دا یره د وړاندې نه سرګندیدا چې روان کال به د پولیو کیسونو کې زیاتوالی راځي.
د دې کوم مین وجه هم دغه ده چې د جون 2012 نه پس هیڅ قسم کمپین الته نشته. هغه مکمل بندیز لګولې په کمپینونو. نو کوم ماشومان چې نوې پیدا کېدل دا د دوه کالو پورې عمر پورې دې بالکل هیڅ قسم ویکسین نه دی اخیستی. نو دا خو اوټومیټیکلی خبره وه هر لغه باندې چې را دا څنګه تبا یو اوټ بریک کیږي پروس کال ولې نه دي شوی. هغه غټه وجه دا و چې را هغه چې کوم مخکې دې د کمپینونه کېدل دا هغه څنګه سه امیونټی دې تا وا هغه امیونټی چې څنګه ختمیږي او غټ ګیر پیدا کیږي او دا وجه دا چې دا کې څه ځو کړی.
د کال 2014 پړوبو نه همیاشتو کې یو دیرش د پولیو کیسونه مخې ته راغلی ولې پر روان کال پړوبو نه همیاشتو کې د کیسونو شمیر 138 ته ورسېدو چې 101 پکې د قبایلی سیمونه، دریش د خیبر پښتونخوا، 11 د سند او د پنجاب او بلوچستان نه یو یو کیس مخې ته راغلی. او د خیبر پښتونخوا ای پی ای ډیپټی ډایریکټر ډاکټر رحیم خټک وای یره دا چې په نیسو ورځو کې نور کیسونه هم مخې ته راشي.
روانی دی د ستمبر اکتوبر دا موسم دی چې په دې کې د پولیو کې سونه زیات راځي. اسی هم هر کال د مخکوه شاته نو هر کال په دغه میاشتو کې او وایرس چې دی هغه ډېر تیزی سره خوریږي نو د هغې چانس زیات دی چې په دوه میاشتو کې به زیات کیسونه راځي.
په موجوده د پولیو کیسونو کې زیاته شمیره د پښتني سیمې د ماشومانو ده او ډاکټر شمشیر وای د دوی ادارې د دغه رنس ختمولو لپاره پوره هڅه کوي.
موږ نه غواړو چې دا بیماری د پښتنو کې صرف پاتې شي. مور پلار مشران د پښتنو چې څونه مشران دي هغه سیاسي دي او هغه مذهبي دي چې هغه د دې پروګرام مخکې شي او والدینو ته او ټول ته وي چې کله د بیمار راځي د وکسینو
یادونه ده چې پاکستان د نړۍ هغه دریو هیوادونو کې دی چرته چې د پولیو وایرس شتون لري. خو روان کال د افغانستان او نایجیریا نه هم دلته ډیر کیسونه مخې ته راغلي. ارشد مومن، وایس اف امریکا، ډیوه رادیو، شبقدر.
دا وایس اف امریکا ډیوه رادیو ده. اوس هم په پاکستان کې په شکل بارانونو له امله چې کوم زیان رسیدلی دی د هغې په حقله تاسو ته معلومات وړاندې کوو. په دغې لړ کې د مړو شوو کسانو شمیره چې د حکومتي شمیره وایي چې دغه کسان چې دي هغه 115 دي. د دې تر څنګ په 100 نور تنان د دغې له امله ژغورل شوي هم دي. زرګونو کورونه دا وخت د دغې له امله ړنګ شوي دي او بارانونو له امله تر ټولو زیات زیان چې دی هغه پنجاب صوبې ته رسېدلی. الیاس خان پر نور تفصیل لري.
په پنجاب صوبه او د پاکستان ولکې لاندې کشمیر کې د 13 ورځو راهیسې روان د پشکال طوفاني بارانونو کې تر دې دمه پورې 115 خلک مړه او 100 ټپیان شوي دي. 73 خلک د کورونو چتونه دیوالونو را پریوتو او د بجلی شارټ لګېدو نه مړه شوي دي. د پنجاب صوبې بیلابیلو سیمو کې روان بارانونو کې 2 خلک مړه او 238 ټپیان شوي دي. د قدرتي افتونو د پاره د انتظام کولو ادارې NDMA چیرمین میجر جنرل سعید علیم نن وزیر اعظم نواز شریف ته په یو بریفینګ کې ویلي دي چې په دې بارانونو کې په پنجاب او شمالي سیمو کې د 2 خلکو د مړینې پخلې شوی دی. په بریفینګ کې وویل شو چې پنجاب صوبه کې په دې بارانونو کې 150 خلک ټپیان شوي دي او 450 کورونه په مکمله توګه تباه شوي دي. د NDMA مطابق په پنجاب کې د ټولو نه زیات خلک مړه شوي دي او د 2 یو شپېته ده او همدارنګ په ګلګل بلتستان کې 11 خلک مړه شوي دي. بلخوا د پاکستان کیلاندی کشمیر کې یو مقامی صحافی میډیا ته ویلي دي چې د ریاستی د قدرتی افاتونو د پارک د تنظیم کولو ادارې تر مخه په کشمیر کې د دې بارانونو او سیلاب نه د مړو شمیره 78 رسیدلې ده. د ادارې په وینا دغلته په مکمل او جزوی توګه تباشوي کورونو شمیره 4000 ته رسیدلې ده. د دې مقامی صحافی وینا ده
نقصان ہوا ہے. اس وقت ظفر آباد راول پنڈی اور احمد آباد سے مکمل کر چکا ہے ضلع نیلم کا مظفر آباد سے ضلع باغ اور ضلع حویلی کا جو ہے
چھ دم مظفر آباد پنڈی اور اسلام آباد سرا ملاول والا سڑک اس ہم بند ہے. البتہ دم مظفر آباد نہ ابت آباد تلون کے سڑک دوڑو گاڑو دا پارا کلاو کلے شوے دے. د NDMA مطابق په پنجاب کې د ټولو نه زیات خلک په لاهور کې مړه شوي دي او د دې نه علاوه سیالکوټ، فیصل آباد، گجرانوالا، ناروال، چنوټ، قصور، پنڈی او گجرات ضلعو کې هم د دې بارانونو له وجې خلک مړه شوي دي. د چارواکو په وینا په چناب سیند کې د هډمرالا، منګلا او خان کی په ځایونو کې د لوی کچې سیلاب دی او دا وخت د خان کی هډورکس نه 6 لکه او 6500 کیوسک فټه سیلابي ریلا تیریږي. په جہلم او راوی سیندونو کې د وړې کچې سیلاب دی خو راوی سیند کې په سیلاب کې زیاتوالی روان دی. په جہلم سیند کې د منګلا په مقام 1 لک او 6500 کیوسک فټه سیلابي ریلا تیریږي. دې سیندونو سره پرتو سیمو کې بیړنۍ حالت پر ځای کړی شوی دی او اغیزمند خلک محفوظ ځایونو ته د انتقال کولو سلسله روانه ده. په پنجاب کې په زرګونو اکړه فصلونه هم اغیزمند شوي دي. په لاهور او د ګلګل بلتستان 5 ضلعو کې ژوند په ټپو ولاړ دی. په کشمیر او ګلګل بلتستان کې د خاورو کمرې راغورځېدونه هجره راولا کوټ سړک بند کړی شوی دی او همدغه رنګ د استورس کردو او ګانچیز مکانیز لارې هم بندې شوي دي. د کومو د بحالۍ دپاره چې هلې ځلې روانې دي. د موسمیاتو محکمې تر مخه د پشکال د بارانونو دا سلسله اوس د جمعې د شپې نه کمه شوې ده او د دوی په وینا چې راتلونکي 24 ساعتو کې به په دې بارانونو کې نور کمی راشي. الیاس خان، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
د شمالي وزیرستان د روان ضرب عذب عملیاتو د جاج اغستلو لپاره د پاکستان یوم دفاع پر ورځ د پوز مشر جنرال راحیل شریف شمالي وزیرستان ته سفر کړی دی او ویلي چې د تونلارو پر ضد به عملیات تر هغه پورې جاری وي تر څو چې دغه سیمه د تونلارو څخه پاکه شوې نه وي. هغوی دا هم وویل چې داسې ډېر امکانات شته چې کډوال چې دي هغوی به زر خپلو سیمو ته ستنه شي. د دې تر څنګ یو بلې پېښې کې د پاکستان په قبایلي سیمې باجوړ ایجنسۍ په چارمنګ سیمه کې د ښخ شوي ماین په 2014 کې 2 پوځیان ژوبل شوي دي. دغه ټول تفصیل عدنان بیټنی په خپل د رپورټ کې لري.
پاکستان د پاو سر لشکر جنرال راحیل شریف قبایلی سیمه شمالی وزیرستان میرالی دورې پر مهال ویلي چې له وسله والو څخه به په مکمله توګه پاکه وي او د عملیاتو کښې برخه اخیستونکي امنیتي سرتیرو کارکردګي ستایلې او وژل سوي عسکرو ته یې عقیدت پیرزونې وړاندې کړې. پوځ ویان میجر جنرال عاصم سلیم باجوه یو خبري بیان کښې ویلي چې پاو سر لشکر راحیل شریف شمالی وزیرستان میرالی دورې پر مهال امنیتي سرتیرو سره لیده کاته کړې او زیاته کړې چې شمالی وزیرستان کښې وسله والو په ضد روانو عملیاتو سیکیورټي جاج اخستی. راحیل شریف تر هغه وروسته شمالی وزیرستان دوره کړی چې تیره اونۍ کښې پوځ دعوا کړې چې عملیاتو پر مهال یې 911 وسله وال وژلي او شمالی وزیرستان کاجوري میرالی میرانشاه بویه دیکان او د تخیل په 80 کیلومتره سیمه کښې وسله والو واک نسکور کړی او حکومتي واک یې په ځای کړی. پوځ د عملیاتو پر مهال 280 امنیتي سرتیرو د مړینې او 210 عسکر ټپي کېدو څخه ویلي. پوځي ویان زیاته کړې چې تر هغه وروسته پوځ سر لشکر راحیل شریف بنو سیمه کښې د شمالي وزیرستان پوځي عملیاتو له امله کډه کوونکو خلکو لپاره باکاخیل سیمه کښې جوړ کړي سوي کیمپ اصف خان کلي کښې اغېزمنو خلکو سره لیده کاته کړي او د دوی حوصلې او جذبې ستایلې. راحیل شریف په دې مهال ویلي چې دغه سخت وخت کښې دغو اغېزمنو د امنیت پر خاطر ډېر تکلیف برداشت کړی خو حکومت دوی له پامه نه دي غورځولي. پوځ سر لشکر په تېر شوي جولای میاشت کښې د عملیاتو پر مهال شمالی وزیرستان میرانشاه دوره کړې وه او د امنیتي سرتیرو کارکردګي ستایلې وه او ږغ یې پرې کړی وو چې د عملیاتو پر مهال دې د وسله والو لخوا د کوم ځواب څخه نه په شا کېږي. پوځ سر لشکر قبایلي سیمه شمالی وزیرستان ته دغه دوره په داسې حال کړې چې سیاسي ګوندونه پاکستان تحریک انصاف او پاکستان عوامي تحریک د مسلم لیگ نون حکومت نسکورېدو لپاره پایتخت اسلام آباد کښې په احتجاجي غوبل اخته دي او دغه بې کوره سوي شمالي وزیرستان اوسېدونکي وایي چې د سیاسي کړکېچ له امله له پامه غورځول شوي دي او په کډوالۍ کښې خپل ژوند ستونزمن شوی. یاړه دې وي چې شمالي وزیرستان د عملیاتو له امله تر 1 میلیون نه زیات خلک بې کوره سوي دي چې د پولې پورې غاړې افغانستان په شمول د هیواد په بېلابېلو ښارونو کښې د کرایه په کورونو او خپلو خپلوانو په شمول په کیمپونو او خیمو کښې کډوالۍ ژوند تېروي. بلخوا چرواکي وایي باجوړ ایجنسۍ کښې امنیتي سرتیرو ګشتي پارټۍ ته نږدې پرله پسې غبرګې بمي چاودنې شوې چې پکښې دوه امنیتي سرتیري ژوبل سوي. پاکستانی طالبانو د پیښې پړه په سر اخیستې او مرکزي ویان شهیدالله شاهد میډیا ته د شپږو امنیتي سرتیرو د مړینې او حکومت پلوه ځایي مشر د پراژلو دعوا کړې. ځایي خلک او ازادې سرچینې وایي دغه پیښه نن باجوړ په چارمنګ سیمه کښې رامینځته شوې خو د مرګ ژوبلو په اړوندې چې سپینوی نه دی کړی. عدنان بیټنی، وایس اف امریکا، ډیوه راډیو، ډېره اسماعیل خان.
در وایس اف امریکا ډیوه راډیو دی او اوس دودو خیبر پختونخوا سرخار پېښور کې نن یو سکه تاجر وژل شوی دی. دغه تن د پېښور په صدر نوتیه بازار کې په خپل دوکان کې ناست و چې نامعلومه وسله والو په ډزو ووژو. دا کوم اول ځل نه دی، د دې وړاندې هم خیبر پختونخوا کې یو شمېر اقلیتي ډلو سره تعلق لرونکي خلک په نښه کړی شوي دي. رپورټ پې د پېښور نه د ډیوه راډیو خبریال مدثر شاره کوي.
دغه 28 کلن سکه هرجیت سنگ چې د پېښور صدر نوتیه بازار کې خپل دوکان باندې ناست و او د ده یو خپلوان اندرجیت سنگ ډیوه راډیو ته وایي د ورځ رڼا ډک بازار کې قریبا 1 بجه نامعلومه تنان په موټرسایکل رالل او په هرجیت سنگ یې ډزې وکړې.
28 سال عمر یې و، په نوتیا کې دوکان و، پنساری کریانا سٹور و، نو چې څنګه دوکان کو لکړې کسان راغلي فایرنګ کړې دی والته محل ته په غټې باندې جب حق شوی دی. موټرسایکل باندې راغلی و، د ټارګټ کلنګ مسله وه او دهشتګردۍ کیس و، نورې سم نه و.
دی وایي د هرجیت سنگ چا سره هم دښمني نه وه، ډبګرۍ سیمه کې به اوسېدو او هره ورځ به د معمول مطابق خپل دوکان ته تلو. بلخوا پولیس هم د دغه پیښې په هکله وایي نامعلومه تنان په هرجیت سنگ د ډزو کولو نه تېښته کې بریالي شوي دي خو پولیس د دغه پیښې پلټنې پیل کړي دي. د وژل شوي سکه پوسټ مارټم اتم نپس د د مړې د ډبګرۍ محله جوګنشا ګوردوارې ته راوړل شو او دغلته یو سکھ مشر رندویندر سنگ وایو حکومت د دوی تحفظ کې ناکامه شوې ده.
دا موږ سره تقریبا پر دوه میاشتې کې شپږمه اومه د سره چې موږ سره کېږي د ظلم دی بس جاری دی څه مخنیوی نشته نو حکومت څه تحفظ راکړو نه څه کړی دی.
د غرض دا بل د سکھ ورور ولی اندرجیت سنگ وایي یوه میاشت وړاندې په شپږم اګست هم اشنغرۍ سیمه کې د دوی یو تن وژل شوې او دوه نور جوبلو او حکومت دوی ته د تحفظ پوره یقین ورکړو خو نه یوازې د هغې پیښې پلټنې سر ته ورسېدي بلکې دوی اوس هم غیر محفوظ دي.
دا زمونږ تقریبا و ماتم ځل چې زمونږ مړی کیږي هو د کی پی کی چې کوم حکومت ته زمونږ سره هیڅ په دې کې مرسته ونه کړه زمونږ مدد ونه کړو د دې نه مخکې یو عدل ساتور دې مخکې بل یو داسې مسله شوی و عدل د حشنغاری کې هغه کې مونږ خو پورا احتجاج هر څه وکړو خو موږ ته هیڅ سہولت ملاون شو بغیر کې.
د یادونه وړ د دوه ورځې وړاندې مردان خارګوټی کې هم یو سکھ هاغه مهال نامعلومه تنانو په ډزو ووجلو کله چې د خپل دکان کې ناستو او نه یوازې سکان بلکې د اقلیتونو نور مشران لکه هندوان او مسیحاګان هم د حکومت نه د تحفظ غوښتنه کوي. مدثر شاه، وایس آف امریکا، ډیوا رادیو، پیښور.
د واشنگتن ڈی سی د سټوډیوز نه زمونږه خبرونه لا هم دوام لري. موږ سره اوس یو هم په امریکا کې د ژوند د اسانتیاو په حق لا یو رپورټ تاسو وړاندې کوو چې دلته کې د مازورو او د رندو کسانو لپاره هم داسې انتظامات شته دي چې دوی سایکل چلوي او د دې لپاره څه طریقه وي. فوزیه انجم تاسو دغه تفصیل لري.
په عامه توګه خو سیکل د یو بندا د سورلۍ د پاره په کار ول کېږي. ولې ډیر به په مونږ کې د دې نه خبر هم وي او ډیر به نه خبر هم وي چې داسې سیکلونه هم شته دي چې د دوو یا درو کسانو د سورلۍ د پاره جوړ وي. که څوک سیکل په خپل نشي چلولې نو وروستو ګدۍ باندې کینی او مخکنی ګدۍ باندې ناست باندې په سیکل ګرځوي. که څوک نابینا وي نو هغه خو خود سیکل نشي چلولې ځکه چې لار ورته نښکاري. نو بس دا د یو سیوا کسانو د ناستۍ د پاره چې کوم سیکل جوړ وي او ټینډم نومیږي نو د ټولو نه غټه فائده هم داسې چاته رسیدلې شي. د امریکې سرخار واشنگتن ډی سي د خوا او شا په سیمه کې داسې د سیکلونو کلب هم شته دی چې د دې نابینا ممبران ترنا ټینډم سیکل او د هغې چلوونکې ترلاسه کولی شي. اوس دا د بونی اوډي او د هغې خاوند باب هارد هم د دغه کلب په غونډه کې شریکېدلو دپاره په ټیکسۍ کې روان دی. بونی پیدایشی توګه باندې نابینا ده او د باب د سترګو نظر د یو ناروغتیا له وجې تللی دی. مارک مولیګین یو ټینډم سیکل د خپل ګاډي په سر تړلی دی او راغلو چې دا ښځه خاوند په سیکل سیل ته بوزي. دغه سیکل درې ګډۍ لري. دا دی دوی په سیکل روان شو. باب تر پوښتي چې داسې څه شته دی په دې لارې چې ماته خبر کړې. مولیګین ورته جواب کې وایي او دلته کې یو کیمرا ښکاره کیږي په کومه لارې چې زه روان یم. په یو بل ټینډم سیکل باندې جیم ډورهم نابینا مارګریټ زولنس کا سوره کړی ده او مولیګین سره یو ځای روان دی. مارګریټ خپل خو قتل نه شي نو ډورهم ورته بیان کوي چې چاپیر چل کې کوم کوم خاص سیزونه دي. وایي چې موسم ډیر ښه دی او د سټاپ په نخ به مونږه اوس ادریږو. بیا هم دغه رنگ چې سس په لار کې راځي نو د هغه بیان خپل نابینا سورلۍ ته دوی کوي چې هغه هم د سیل مزه واخلي. د مارک مولیګین وینا ده زبردست مزه لري چې کله سیکل په تیزی سره روان وي او هوا دې په مخ لګي. بونی لا ډېره خوشاله ده. وای قدرتی هوا کې سخوند کوي چې د پیاده تللو په نسبت بندا تیزی سره روان وي او د ګلونو خوشبوئی هم را رسی. که بیکری سره نږدې بندا تیر شي نو د هغو سیزونو خوشبوئی هم وتا ور ورسی. مولیګین وای لکه نن چې پیرا تیر شو کنه بیا دواړه خوشحالۍ سره خاندي. نو دغه رنگ څوک چې نابینا وي هغوی هم په سیکل د سیل د تلو مزه اخیستی شي.
Thank you.
گرانه او قدر منابردون خود واشنگتن ڈی سی دا سٹوڈیوز نا زمگا اخبار ونو تا وگی منگسر او سی یوشمیر نور مهم رپورٹون او مرکی با پراتون کی برخه که خوم تست بندی که او پاگی که پا پاکستان که چکم سیاسی میدان لا هم تو دی او دغا درنی او احتجاجونا چی عوامی تحریک او دا پاکستان تحریک انصاف دا مشارانو لخوا پیل کریشوی دی سدی رشته می روز بندی هم دوامداری وی نو رسته حال بتا ستا پا ریپورٹ کروانده که مون سر او سی ٹیکنیکل اڑختا مون سر همکاری کوی پروڈیوسر دے محمد عالمگیر او مون سر انجینئر دے جسٹن دا غوی نمنن که وگو سی زمگا راتون کی دا پروگرام برخوتا دا واشنگٹن ڈی سی نا دا وائس آف امریکہ ڈیو ریڈیو دے جناب دن کو ڈیو ریڈیو تے واری بیا بخیر راک لئی زمگا خبرونا لاہما جاری دا یا واری بیا ستا سو پاملا گرزو مہم خبرونا سٹا کتا
د پاکستان په قبایلی سیمه او خیبر پختونخوا کې د پولیو لس نور کیسونه مخې ته راغلي. د کمپین مشران وایي په دغه سیمو کې د بدامنۍ له کبله د پولیو پر ضد کمپین د تیرو دوو کالو راهیسې نه دی شوی.
د پاکستان د پوز مشر د یوم دفاع روس په شمالي وزیرستان کې د پوز سر منزل ده جنرال راحیل شریف ویلي د غسیمه به د تراګرو څخه پاکوي او ډیر زر امکان دی کډوال د غلطه خپل کورونو تستانه شي.
پوزی ویان زیاته کړی چې تر هغه وروسته پوز سر لشکر راحیل شریف بنو سیمه کې د شمالي وزیرستان پوزی امنیت له عمله کډکونکو خلکو لپاره به کاخیل سیمه کې جوړ کړی سیمه کې هم اسب خان کلیک شي اغزمنو خلکو سره لیدو کاته کړی او د دوی حوصله او جذبه استایلې.
د پاکستان پایتخت اسلام آباد کې د حکومت پر ضد احتجاجي ناسته په سلی رښتې مورس هم جاری ده. د تحریک انصاف او عوامي تحریک مشران د وزیر اعظم نه د استعفا په غوښتنه کلک ولاړ دي.
ورسره دا ګوندونه د موجوده سیاسي بحران خاتمه لپاره مرکزی حکومت سره نیخ پنیغه او د مخالف ګوندونو د سیاسي جرګې په ذریعه مذاکرات هم کوي او د تحریک انصاف مرکزی لیډر شاه محمود قریشي ویلي دي چې مذاکراتو کې پرمختګ شوی دی او معاملات په صحیح ډول روان دي.
او سمران کوم خبرونه د تفصیل سره
د پاکستان د صحت قامی داروای خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې په یو رس کې د پولیو لس ناروغان مخترا غلی چې برسر روان کال د پولیو د بیمارانو شمیره یو سل او اوه دیش تر رسیدلی. په تیرو دوه ورځو کې پریکاټ کچ د پولیو پنځلس کې سونه راښکاره شوې دي. نن ښکاره شوه د پولیو لس ناروغانو کې د سلورو تعلق خیبر ایجنسی د دوو دوو د شمالي او جنوبي وزیرستان او د دوو تعلق د بنو سره دی. روان کال ځان له د قبایلی سیمو نه د پولیو یو سل او یو کې سونه راښکاره شوې دي.
او د پاکستان په قبایلی سیمه باجوړ ایجنسی په چارمنګ سیمه کې د ښخ شوي ماین په دوو چاودنو کې دوه پوځیان ژوبل شوي دي. په دغه پیښه کې یو ځایي اوسیدونکي هم ژوبل دي. تحریک طالبان پاکستان د چاودنو پړه منلې او دعوی کړې چې دوی شپږ عسکر وژلي دي. بلخوا شمالي وزیرستان د روان ضرب عذب عملیات د جاج اغستل لپاره د پاکستان د یوم دفاع پر ورځ د پوځ مشر جنرال راحیل شریف شمالي وزیرستان ته سفر کړی دی او ویلی دی چې د تونلارو پر ضد به عملیات تر هغه پورې جاری وي تر څو چې دغه سیمه د تونلارو څخه پاکه شوې نه وي. هغوی دا هم وویل چې د شمالي وزیرستان اوسیدونکي چې د عملیاتو له امله کډوال شوي دي ډېر زر امکان دی چې هغوی به زر خپلو سیمو ته ستانه شي.
د پاکستان پایتخت اسلام آباد کې د حکومت خلاف احتجاج کوونکي ګوندونه تحریک انصاف او عوامي تحریک وای د وزیر اعظم نواز شریف ته استعفا بغیر بخپل احتجاج نه ختموي. دا په داسې حال چې د حکومت او تحریک انصاف ترمنځ د سیاسي تعطل ختمولو لپاره خبرې هم روانې دي او د تحریک انصاف مرکزی مشر شاه محمود قریشی ویلي د حکومت سره روانو خبرو اترو کې پرمختګ شوی.
په پاکستان کې د پشکال بارانونو د لړۍ له امله د مړو شو کسانو شمیره 115 ته رسیدلې ده او په 109 تنه د دغې له امله ژوبل شوي دي. په زرګونو کورونه دا وخت د دې بارانونو له امله ړنګ شوي دي. د پاکستان حکومت لخوا پوځي ټیمونه د خلکو د ژغورنې لپاره استول شوي دي چې زرګونه خلک د دغې بارانونو د لړۍ وروسته راګیر دي او د مرګونو لوی علت د کورونو د چتونو را پریوتلو له امله رامخته کیږي.
د یوکرین پوز او روس په لبه جدای غوښتونکو ترمنځ مشرقي یوکرین کې د ډزبندې شبې تلون نن پرځیو چې لبه جه په دغه جنگ د پولیسي مکه د 15 میاشتو راهسې روانه جګړه کې د دمې امکان زیات شبې دي. خودواړه اړه خو په ځینې ځایونو کې په یو بل د ډزبندې ماتولو تورونه لګولې دي.
د امریکا جمهور رئیس د جمعې پر ورځ ویلي د یوکرین د سرحدونو د حفاظت او د روس د مخنیوي په لړ کې چې د یوکرین په ختیځ کې د جدای غوښتونکو سره جګړه پیل کړې ده. د نیټو 28 واړه هیوادونو ائتلاف به د یوکرین بشپړه توګه ملاتړ کوي. په ویلز کې د نیټو د سرمشریزې غونډې سر ته رسیدو وروسته جمهور رئیس باراک اوباما دغه وینا وکړه.
د استرالیا وزیر اعظم ټونی ایبټ وای هغه بد ملیشیا به درکه شی به مسافری جهاز لټون نه پریک دی. کم چشپک میاشتې بلاندې د کوالالمپور نه بیجینګ ته د تلو په وخت سمندر د پاسه به درکه شی.
د وایس اف امریکا دی وری ریډیو خبرونه مو اوریدل. دا وایس اف امریکا دی ریډیو دی. قدر منوریدونکو د واشنگتن ڈی سی د سټوډیوز نه زمګه یو ساته خبری خبرونه لا هم جاری ده او په سو شیبو کې به تاسو ته د اسلام آباد د احتجاجونو حال وړاندې کوو. خو اوس هم لرو ستاسو لپاره مطبوعاتي کتنه. نو ګورو چې وتلي ورځپاڼو کې ستاسو لپاره کوم مهم مواد راغونډ کړي دي زمګه همکار مختار خلیل.
د رواني میاشتې په څلورم تاریخ د هندوستان د کلهم اولس دا وخت تر وګو شو چې القاعده د خپل جهاد د پاره هندوستان خپل نوې هدف ټاکلې ده. نن د انټرنیټ په ویب پاڼه د امریکای مشهور خریدونکو اخبار دی ډیلی بیست هندوستان کې د مسلمانانو د ازادۍ د پاره د القاعده لخوا د جهاد شروع کولو په موضوع یو تفصیلی معلوماتي او تحقیقاتي رپورت چاپ کړی دی. د رپورت سرخط ته د القاعده لیونتوب د هندوستان د پاره لوی سرخوږی جوړېدای شي. د رپورت په شروع کې لیکل شوی دی چې په هندوستان کې د جهاد شروع کولو د ایمن الزواهری د اعلان په باب له تجزیه نگاران مختلفی تجزیه پیش کړي. دې تجزیو سره سره دا تپوسونه هم کیږي چې ایمن الزواهری هندوستان کې د جهاد شروع کولو اعلان ولې کړی دی او دې اعلان له موجوده وخت ولې خوښ کړی دی. ډیر خلک وایي چې القاعده د ډيري مدینه افغانستان کې خپل عملیاتو کې اړم ده او د افغانستان له سببه پاکستان کې هم وجود شته دی او پاکستان کې ورته د وړاندې نه د هندوستان خلاف د جهاد شروع کولو ماحول حاصل دی. ډیلی بیست خپل رپورت کې زیاتوي چې د ترهګرۍ پر ضد د جنگ ماهران په دې متفق دي چې په شام او عراق کې د اسلامي مملکت د قیام د تنظیم د ISIS د طوفاني کامیابو له سببه القاعده ISIS سره د خپل سیالۍ برابرې ساتلو په غرض ځان له د نوو هدفونو په لټولو مجبوره شوې ده. د ډیلی بیست پر رپورٹ کې د هندوستان د ولقی لاندې کشمیر کې د هندوستان د فوج د یو پخوانی کور کمانډر د جرنل عطا حسنین د خلیلی کلی شوی دی چې د ISIS د راپورته کېدو نه وړاندې القاعده په سویلي ایشیا کې د خپلو هلو ځلو خورولو هیڅ ضرورت محسوسه کړی نو ځکه چې پاکستان کې پراته د هندوستان دشمنان ترهګر ګوندونه په هندوستان د سر ګرځولو دپاره کافي وو. القاعده تر دې دمه پورې دې ګوندونو له د شاباشي ورکولو پورې ځان محدود ساتلې دي او خپل ټول پام سعودي عرب او امریکای سره خپل بنیادی جنگ ته ګرځولې دي. ډیلی بیست خپل رپورت کې د واشنگتن ڈی سی د امریکن یونیورسټۍ د پروفیسر ټریشیا بیکن د خلی لیکلی دي چې ایمن الزواهری القاعده له د پاکستانیت د رنگ ورکولو فیصله په دې سبب کړی ده چې افغانستان او پاکستان کې د ډیرو کلونو پورې د خپلو عملیاتو په دوران کې القاعده ډیر لوی تاوان کړی دی او د القاعده ډیر عرب نسل غړي پاکستان کې د امن او امان د ورځ تر ورځ خرابیدونکو حالاتو له سببه شام ته یا په دنیا کې د جنگ نورو سیمو ته پتلو ګورشی ویلی. د القاعده د عرب نسل جنگیالو د سیمینه په وتو القاعده د پاکستانیانو په برتکولو مجبوره شوی ده. په داسې حالاتو کې چې امریکا افغانستان نه اوزي، نو د پاکستان جهادیان به یقینا چې حالات د کال 1999 دور ته واپس وړي، کله چې روسیانو افغانستان پرېښودو او روس سره په جنگ کې پاخه شوي جهادیان کشمیر کې جهاد ته خوشي کړل. ډیلی بیسټ خپل رپورټ کې زیاتوي چې د موجوده حالاتو په تناظر کې خو صفا ښکاري چې القاعده لکه د خپسې په شان په هندوستان خورېدو ته تیاره ناسته ده. رپورټ زیاتوي چې په هندوستان د سر ګرځولو دپاره بېشکه چې القاعده او سای د خپلو زړو انډیوالانو په حیثیت خپلو کې لمنې غوټه کړي دي، خو په ښکارانه بلکې پټ پناه. القاعده په اسلام آباد کې قائم یو پاکستانی حکومت نه هم خوشاله نه ده، ځکه چې د پاکستان پخوانی فوجي مشر جنرل پرویز مشرف په خپل دور کې القاعده لا ډیر داغونه ورکړي دي، څوک چې به د هندوانو په اشارو ګډېدو. ډیلی بیسټ خپل رپورټ کې نور لیکي چې باوجود خپلو کې د نزدېکت لرلو، القاعده په ایسای د هر څه اعتبار نه کوي، ځکه چې د هندوستان د یو پخوانی انټیلیجنس افسر وپالا بالا چندرن په قول د القاعده مشر ایمن الزواهری ته ښه معلومه ده چې ایسای او سی آی اے په تیرو وختونو کې خپلو کې یو بل سره ډېرې نږدې همکارۍ کړي دي. ډیلی بیسټ خپل رپورټ په دې ختم کړی دی چې د ایمن الزواهری په هندوستان کې د جهاد شروع کولو د اعلان نه دا سوال راپورته کیږي چې آیا د هندوستان مسلمانان به د ایمن الزواهری اواز ته غوږ کیږدي او که نه. تجزیه نگاران وایي چې القاعده کیدای شي چې هندوستان کې د جهاد شروع کولو خپله جواري د نریندر مودي له سببه وګټي، څوک چې د مسلمانانو په دښمنۍ کې ښه مشهور دی او نن سبا د هند د وزارت عظما په منصب ناست دی.
در وایس اف امریکا ډی ریډیو دی. د پاکستان پایتخت اسلام آباد کې د حکومت خلاف احتجاج کوونکي ګوندونه تحریک انصاف او پاکستان عوامي تحریک وایي چې د نواز شریف ته استعفا بغیر به خپل احتجاج نه ختموي. د تحریک انصاف چې کم احتجاجي ناسته وه هغې اوس ډی چوک ته تللی دي، دا هم د پارلمان مخې ته ځای دی، خو دوی خپل پوزیشنونه لږ وروستو کړي دي. د دې ترڅنګ د حکومت او د تحریک انصاف ترمنځ خبرې اترې هم روانې دي، او د تحریک انصاف مرکزی مشر شاه محمود قریشی ویلي چې په دغه خبرو اترو کې د حکومت سره پرمختګ هم شوی دی. رپورټ پی د اسلام آباد نه د ډیوه ریډیو خبریال پیر بلا چارا کوي.
د تحریک انصاف او پاکستان عوامي تحریک لخوا سرخار اسلام آباد کې د پارلمان ودانۍ مخې ته احتجاجي درنو نن سړي رښتا مروز ده، او د تحریک انصاف مشر عمران خان پخلی کړی دی چې د وزیر اعظم نواز شریف د مستعفی کېدو نه بغیر به دوی خپل درنې نه خوروي. بلخوا د پاکستان خارجه دفتر تصدیق کړی دی چې د ملک موجوده سیاسي صورتحال د وجې چینی صدر د پاکستان دوره منسوخه کړې ده. د مرکزی حکومت خلاف احتجاجي تحریک کې بوخت تحریک انصاف او پاکستان عوامي تحریک احتجاجي درنو نن سړي رښتا مروز ده، او د دوانو ګوندونو مشرانو عمران خان او طاهر القادری پخلی کړی دی چې وزیر اعظم نواز شریف او د درور د پنجاب اعلی وزیر شهباز شریف د استعفا نه بغیر به دوی خپل درنې نه خوروي. عمران خان د پارلمان ودانۍ مخې ته ناست خپلو پلویانو ته باور ورکړی دی چې د حکومت سره مذاکراتي عمل باوجود به دی د وزیر اعظم نواز شریف د استعفا د مطالبې نه دستبرداره کیږي. دغه شان د پاکستان عوامي تحریک مشر ډاکټر طاهر القادری هم په خپلو مطالباتو باندې کلک ولاړ دی، او د ویلي دی چې زموږ د تلو ستادی نشته دی، او د احتجاجي مظاهرچیانو کور کلی اوس هم دا ځای دی، او د خپلو مطالباتو پوره کېدو پورې دوی هم دلته کې د پاتې کېدو فیصله کړې ده. که څه هم د دواړو ګوندونو مشران یو خوا کې خپلو پلویانو ته دا باور ورکوي چې ملک د تبدیلې نه بغیر به دوی نه خوریږي، خو ورسره دا ګوندونه د موجوده سیاسي بحران خاتمې لپاره مرکزی حکومت سره نیغ په نیغه او د مخالف ګوندونو د سیاسي جرګې په ذریعه مذاکرات هم کوي. او د تحریک انصاف مرکزی لیډر شاه محمود قریشی ویلي دي چې مذاکراتو کې پرمختګ شوی دی او معاملات په صحیح ډول روان دي. حکومت مخالف ګوندونو سیاسي جرګې غړو د جماعت اسلامي امیر سراج الحق او د پیپلز پارټي رحمان ملک هم مذاکرات مثبت ګرځولي دي، او دوی تمه سرګندوي چې ډیر ضرب د مذاکراتو د لارې د فریقینو ترمنځ د روغې جوړې لارې راوځي. د پاکستان سرکاري میډیا تر مخه تحریک انصاف د وزیر اعظم نواز شریف د استعفا مطالبه باندې د فیصلې اختیار سیاسي جرګې ته ورکړی دی، او ګوند د جرګې فیصله منلو ته تیار شوی دی. د مذاکراتي عمل په هکله د وفاقي حکومت دریځ دی چې د پاکستان عوامي تحریک په طالبان باندې لاهور کې د ګوند وجل شوی کارکونانو د قتل مقدمه وزیر اعظم نواز شریف او د درور شهباز شریف په شمول یوه شمیرشنور اهم حکومتی واکدارانو خلاف درج کړی شوی د خود غوند باقی پاتې مطالبات ډیر سخت او غیر آئینی دي. د کم پوره کول چې حکومت لپاره ډیر ګران دي. مطبوعات د خپل سرچینو د خلې وای چې حکومت د تحریک انصاف سره مذاکراتو کې د وزیر اعظم نواز شریف د استعفا مطالبه رد کړې ده. او ګوند لخوا عام انتخاباتو کې د مبینه درغلو تحقیقاتو لپاره عدالتي کمیشن جوړولو او د دې د میاد او د اختیاراتو په حق هم د دواړو فریقینو ترمنځ اختلافات دي. بلخوا د پاکستان خارجه دفتر تصدیق کړی دی چې د ملک موجوده سیاسي صورتحال د وجې د چین صدر پاکستان ته خپل دوره منسوخ کړی ده. د خارجه دفتر لخوا جاری کړی شوی اعلامیه کې ویلي شوی دی چې د چینی صدر دوره د دواړو ملکونو په صلاح سره منسوخ کړی شوې ده او د دورې نوې تاریخ اعلان به ډیر زر کولی شي. د پاکستان مرکزی حکومت د چینی صدر دورې ځنډولو ذمهوار تحریک انصاف او عوامي تحریک ګرځوي او د حکومت دریز دی چې د دې ګوندونو د غیر سنجیدګۍ د وجې د پاکستان په نړۍ کې بدنامي شوې ده او ملک اقتصادي میدان کې زیان رسیدلی دی ځکه چې چینی صدر دوره کې د دواړو هیوادونو ترمنځ $40 ارب سرمایه کاری لوزنامې لاسلیک کېدی. واضح دی وی چې د مرکزی حکومت لخوا سترې محکمې ته ویلي شوي دي چې د مخالف ګوندونو د احتجاجي درنو په نتیجه کې تر اوسه پورې ملکي معیشت ته ۱۵۰۰ ارب زیان رسیدلی دی. پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
در وایس آف امریکا ډیوه ریډیو دی. د پاکستان پایتخت اسلام آباد کې روان احتجاجونو میډیا کوریج لپاره دا وخت د پاکستان غټو ټلویژن چینلو ډرون استعمال کړی دی. د ډرون د نوم نه خو په پاکستان کې ډیر خلک خبر دي، خو دا جنگی ډرون نه دی، بلکې په دغه ډرون یا بے پایلټه ورکوټ جهاز کې کیمرې لګولې شوې دي، کوم چې د خلکو د پاسه هم ګرځېدای شي او نیخ په نیغه باندې د هغوی ریکارډینګ خلکو ته په ټلویزیونونو باندې وړاندې کوي. دا ډرون څومره پورې د ټلویزیون چینلو لپاره فایده مند دي، خو د دې شاته بیا نور د دې خراب اړخونه هم شته دي. یو رپورټ پی د اسلام آباد نه د ډیوه ریډیو خبریال عربیه پیر راکوي.
په پاکستان کې د ډرون ټکنالوژي استعمال د تیرې څه مودې راهیسې خورا سیوا سوی دي، خو دغه استعمال د عسکري مقصدونو لپاره نه، بلکې د ټلویزیون په صحافت کې کیږي. ټرای کاپټر، کواډ کاپټر او هیگزا کاپټر هغه هلی کیمرې دي چې په عام توګه ډرون ورته ویل کیږي. ټلویزیون چینل یې د جلسې او د جلوسونو د کوریج لپاره استعمالوي، خو په دغه ټولو کې کواډ کاپټر په استعمال کې تر ټولو اسانه او په نتیجو کې ښه دی چې مختلفو اړخونو ته الوتی هم سي او خرڅ هم پرې لږ راځي. هم د دې له وجې په پاکستاني مطبوعاتو کې د مختلفو پیښو د کوریج لپاره دغه ډرون استعمالیږي. چې په اړه د نجی ټلویزیون پروډیوسر ندیم احسان وایي،
ایسې واقعات ہونے شروع ہوئے کہ ہمارے رپورٹر یا ہمارے کیمرامین جو ہیں وہ کسی ایسی سچویشن میں جب ایٹ رسک ہوتے ہیں اور بہت سارے ایسے ہیں جو شہید بھی ہوئے تو فار دیئر سیفٹی میں نے یہ ایک آئیڈیا جو ہے یہ فلوٹ کیا.
داسې پیښې کېدی چې زموږ رپورټر یا کیمرامین په خطر کې وو او څو خو په دغه پیښو کې وژل شوي هم دي. نو د دوی د حفاظت لپاره دا خیال عملي کړی سو چې کیمرامین په ڈی ایس این جی کې وي او چرته چې خطر وي هلته کیمرا الوزي او مختلف قسمه ضروري شارټس راوړي. په دغه ټکنالوژي کې وای فای ټرانسمیټر او جی پی ایس هم لګول کیږي چې په ذریعه یې واپس خپل ځای ته رارسېدل اسانه وي. که څه هم دغه ډرونز تر 1000 متره پورې بالای الوتی سي، خو د امنیتي حالاتو له امله د دوی الوتک تر 400 متره پورې محدود کړی سوی دی. د دغه ټکنالوژي له وجې په خطرناکه سیمو کې د تګ ضرورت نه وي او کیمرامین په ڈی ایس این جی ګاډو کې ناست ضروري شارټس ریکارډ کړي. کواډ کاپټر د سیټلایټ په مرسته خپل کتونکو ته ژوندۍ خبرونې رسولو قابلیت هم لري. دغه ټکنالوژي په لومړی ځل په 1 مئی یو نیجی ټلویزیون د تحریک انصاف د جلسې لپاره استعمال کړی و. دغه کواډ کاپټرز په اوسني درنو کې هم استعمال سوي وو، خو دغه د استعمال لپاره څه خاص قواعد او ضوابط تر اوسه نه دي جوړ کړی سوي چې د پوهانو تر مخه د خطرې وړ خبره ده. ولې چې د دې ټولو ګټو سره د پاکستان رنګه هیواد کې چې د خراب امنیتي حالات سره مخ دي د دغه ټکنالوژي استعمال ګڼ شمېر سوالونه رابرسېره کوي. چې په اړه پر دغه ټکنالوژي کار کوونکی شبیر احمد هم څه داسې وایي،
کوئی بھی آدمی یہ کواڈ کاپٹرز لے کے بہت ایزیلی بہت ہلکا سا بھی چاہے اس میں بم اور کوئی بھی چیز لگا کے کہیں بھی جا کے گرا سکتے ہیں. تو اس میں رولز اینڈ ریگولیشنز تو آر موسٹ امپورٹنٹ.
دے پر ذریعہ یو بم یا چودھوں کے مواد دیو سے خبل زیتا پاسانے ورل کے دیسیم بلکہ جی چھ پاکستانی سول ایویشن او سیکورٹی ایجنسی وہ سدا ڈرون دے استعمال لپارا قواعد و ضوابط بندی کار پیل کڑے دی. رابیہ پیر وائس آف امریکہ ڈیوا ریڈیو اسلام آباد.
وائس آف امریکہ ڈیوا ریڈیو دے قدر من اوریدن کو دا واشنگٹن ڈی سی دا اسٹوڈیوز نازم گخ پروانو تھا اکوا گیا اوس ہم دا امریکہ جمہور رئیس باراک اوباما دا جمعہ پروز ویلی دی چھ دا یوکرین دا سرحدونو دا حفاظت او درست مخنیوی پلڑ کے چھ دا یوکرین پا خطیس کے جدائی غختون کو ملاتر ہم کردی دا نیٹو اتویش وانا ہیوادونو ائتلاف با دا یوکرین سرا پا بش پڑا توگا ولاړ وی ملاتړ به کوي. په ویلز کې پرون د نیټو د سرمشریز غونډې چې کوم دستوري وي هغه سر ته رسیدلې دي او په دغه کې په کومو مهمو موضوعګانو باندې موافقه شوې دي تفصیل لري ماهوش جلیل په خپل دی رپورت کې.
د ناټو د غونډې مهم ټکی وو چې د یوکرين پر ضد د روسي جارحیت مخنیوي څنګه وکړي شي او په شرقي یورپ کې ماسکو د ناټو اتحادیانو ته د ډکې ورکولو نه ادرول لپاره لارې موندلې شي. خدا صدر اوباما زیاتره توجه د اسلامیک سټیټ تندلارو یا آی ایس آی ایل لخوا را مخته شوی خطر مخنیوی رښتوه. صدر اوباما ویلی دی چې د ناټو غړو کې په ډېره سپوختنه نه و راپورته شوی چې د آی ایس آی ایل تندلارو ته ماته ورکولو کې اتحاد یو مهم کردار لري.
There was unanimity over the last 2 days that ISIL poses a significant threat to NATO members.
پتیر دوه ورځې کې ټول په دې متفق وو چې آی ایس آی ایل د ناټو غړو لپاره یو غټ خطر دی او چې د دې پر ضد به موږ ته ګام اخیستل وي.
خو هغه په دې حق لاس اعلان ونه کړو چې د ناټو غړي به آیا کوم خصوصي اضافي ګامونه اخلي. اتحادیان د امریکای او عراقي ځواکونو سره مرستې کوي. دوی ته استخباراتي معلومات او سارنې کې مرستې وړاندې کولو ترڅنګ کوم خلکو ته چې د تندلارو لخوا د ډکې ملاوي شوي هغوی سره بشري مرستې کولو ترڅنګ عراقي ځواکونو ته وسلې هم وړاندې کوي. صدر اوباما دا هم غواړي چې عرب هیوادونه او په خاصه توګه سنی اکثریتي ملکونه د ورسره جګړې کې برخه واخلي او زیاته کړې ده چې هغه به خارجه سیکرټر جان کیری سیمې کې مشرانو سره خبرو اترو لپاره لیږي. د غونډې پترس کې صدر اوباما د اردن بادشاہ عبدالله او د ترکی صدر سره هم ملاقاتونه وکړل. د روس په حق لغونډې کې یو منصوبه منظور شوه چې تر مخه به یې په زرګونو په شمیر کې خصوصي ځواکونه تیارول شي څوک به چې په شرقي اروپا کې د ناټو غړو باندې د ماسکو لخوا د سه قسمه برید هڅو مخنیوي کوي. سیکرټر جنرال اندرس فوګ راسموسن ویلي دي چې دغه خصوصي ځواکونه به په څو زرو مشتمل وي چې پکې به سمندري هوایی او د خصوصي ځواکونو مرستې به هم ورسره وي.
As a result of this red and action plan you will see more visible NATO presence.
د دې منصوبې په نتیجه کې به تاسو په مشرک کې د ناټو ډیر واضحه موجودګي وینئ. ازما په فکر دا ماسکو ته یو ډیر ښکاره پیغام لیږي.
په یوکرين کې د جمعې پرز هم جګړه جاری و او د یوکرين ځواکونو په مهم خار ماریوپول کې د روس پلوه جدای غښتونکو لخوا د پیش قدمه او درولو هڅې کولې. په بیلاروس کې د مذاکره کارو غونډې کې د ډزبندې یو معاهده وشو سته چې د ناټو چارواکو هرکلی ویل. هغه لی راسموسن ویل چې هغه نه غني د غلوزنامه به عملي شي.
وان سینګ اف کورس از ټو ډیکلیئر ا سیز فایر د نیکسټ اند کروشل سټپ اف کورس
د دغه ډزبندې نه وروسته مهم کار د دې عملی کېدل دي چې په ښه نیت وشي او دغه کار کېدل لا پاتې دي خو تر اوسه لا دا هر څه ښه دي.
ناټو اعلان کړی را روانه غونډه به یې په کال 2018 کې په پولینډ کې کیږي. د کومې په حق لچی خغلی راسموسن ویلی دغه غونډه به د ختیځ اروپا غړو لپاره یو علامتي غونډه وي.
وائس آف امریکہ ڈیوا ریڈیو دے قدر منابردن کو د القاعدہ مشر ایمن الظواہری لخوا د زیارت پروز د تونلار ڈل لخوا د خپل فعالیتونو ہند او ورسرا نورو سیمو یعنی بنگلہ دیش افغانستان تا غزولو او هل تک خپل عملیات پراخولو په لړ کې کوم ویډیو جاری شوه دا غی بروس د هند مسلمانانو لخوا دغه پیغام چ دی هغه رد کړی شو دی. نور تفصیل افتخار حسین پخپل دے رپورٹ کی لڑی.
د ترهګر ډلې القاعده مشر ایمن الزواهری لخوا د القاعده په هند کې څنګه پرانستو بیان د هند په مسلمانانو کې سخت خبرګون راپارولې. ډیرو مسلمانانو مشرانو القاعده یو ترهګر تنظیم بللې دي څوک چې معصومه خلک وژني، ولی ډیرو په خپلو خلکو غږ کړی دی چې د القاعده دغه بیان ته هیڅ توجه ورنه کړي. تیر د شورو پر زواهری یو ویډیو پیغام کې اعلان کړی و چې القاعده به هند، بنگلاديش او برما کې یو نوې څانګه پرانیزي چې نوم به یې قاعده الجهاد فی سبیل القرات الهندیه وي. د دې څانګې کار به د هیوادونو کې جهاد کول وي. دغه بیان کې تور لګول شوی و چې د هند په آسام ایالت، ګجرات او کشمیر کې مسلمانان ډیر د مشکلاتو سره مخ دي. هند کې د مسلمانانو مذهبي تنظیم آل انډیا مسلم مجلس مشاورت ویلی دی چې دوی به د القاعده پر ضد جنګیږي که چیرې دغه ډلې هند کې د خپل سوچ خورولو څه قسمه هڅه هم وکړه. دی وایي مونږ د هند ټول مسلمانان دغه د القاعده پیغام ردوو او دا مونږ د مسلمانانو په ګټه کوم کار نه ګڼو. مونږ خپلو معاملاتو کې د یو بهرني ترهګر تنظیم هیڅ لاس منلو ته تیار نه یو. په لکھنؤ کې یو بل مذهبي مشر مولانا فرهنګي ماهلي څوک چې د هندوستان د مسلمانانو د قانون د بورډ غړی هم دی، دی وایي چې دوی پوره یقین لري چې د القاعده دغه اعلان باندې به د هند مسلمانانو نوې کول هیڅ غوږ هم ونه ګروي. دی وایي القاعده مشران ګڼي چې د هند په هغه مسلمانانو کې خپل ځای پیدا کړي چې هغوی ګڼي زیاتې ورسره کیږي او بیا به دوی خپلو اهدافو لپاره استعمال کړي. او دغه رنګ اعلانونه په کشمیر کې هم القاعده وړاندې کړو خو چا ورته هم توجه نه ده کړې. هندوستان کې اکثره په داسې حالاتو کې چې د پاکستان سره تاوتریخوالی زیات شي په مسلمانانو کې ځنې خلکو باندې بیا داسې شک کیږي چې دوی ترهګرۍ برخه جوړیږي. د هند په چنای ښار کې د مسلمانانو د ټولنې یو مشر پروفیسر ایم ایچ جواهر الله وایي چې د القاعده او ترهګر ډلې اسلامک سټیټ دغه اعلان به هندوستان کې مسلمانان نور هم د شک تلاندې کړي. د سویلی آسیا علما کونسل سیکرټری عزیز مبارکی وای چې د القاعده د غغ د هند ځوان کول خطر سره مخ کی او وای چې القاعده د هند مسلمانانو سره هیڅ خنه کوي بلکې الټا نقصان وته رسوي.
او سو مخشوی دی د یوې ادارې چې د امریکای د حکومت نظر تاسو وړاندې کوي.
د یمن صدر عابد ربو منصور هادی پروانه هفته کې خپل کابینه برخاست کړې ده. د یو قومي اتحادي حکومت جوړولو غږې کړې دی او د تیلو د رعایتي نرخونو د ختمولو وړاندینې فیصله جزوي طور واپس اخیستې ده. دا ټول اقدامات د خپل ملک کې د قلاري راوستو دپاره کړي دي ځکه چې هوتی نومي یاغیانو سره د اوږدو انخطو راسې په یمن کې بدامنی خوره ده. هوتی یاغیانو د یمن سرکاري سیمې نیولې دي، په صدر مقام کې خپلې چولدارۍ ودرولې دي، وسله بند کیمپونه جوړ کړي دي او د حکومت د ړنګولو غږې کړی دی. امریکې د ملګرو ملتونو سلامتي کونسل او د نړیوال ګوند سره په شریکه په سختو ټکو کې د هوتی یاغیانو اقدامات غندلې دي کوم چې دوی د خپل مشر عبدالمالک هوتی په مشرۍ کې کوي. د هوتی یاغیانو د اقداماتو مقصد د خلیج د ملګرتیا کونسل جی سی سی ختمول او د سیاسي سپارښتنې د عمل او د یمن د محکمتیا تالا ترغکول دي. امریکا د هوتی یاغیانو د پارونی د زورگیری او د محکمتیا پر ضد د کوونکو اقداماتو د صدر مقام سنا دننه او غیر چاپیرا د وسلبند کیمپونو د جوړولو او په امران سیمه د غیر قانونه اختیار ساتلو په خصوصي توګه غندنه کوي. امریکا هوتی یاغیانو ته غږ کوي چې په صدر مقام سنا کې دننه او غیر چاپیرا خپل وسلبند کیمپونه سمدستي وران کی، خپل فوز د امران نه اوباسي، امران حکومتي اختیار کې ورکی، د فوز د 310 بریګیډ نه لوټلې وسله واپس کی، د سیاسي سپارښتنې د عمل د تالا ترغکولو نه په ممکنه تور د راپورته کیدونکو شر فساد د مخ نیوي د پاره دی، ټولو جنگي سیمو کې په ډزبندې عملو کې او د موجوده سیاسي شخړې د یو پایدار اواري د پاره دی، د یمن د حکومت په کوششونو کې حکومت سره لاس امدادو کې، کم چې د خلیج تعاون کونسل د منصوبي او د قامي خبرو اترو سفارشونو سره په سمون کې دي. امریکا د خلیج تعاون کونسل د منصوبي او د قامي خبرو اترو د سفارشاتو د نفاذ د پاره د یمن د صدر هادي د مسلسلو کوششونو ستاینه کوي. امریکا هوتی یاغیانو او نورو ټولو فریقو ته وایي چې په یمن کې د واک اختیار په سیاسي ډول د سپارښتنې په عمل کې په امنناک ډول ګډون کې کم چې د حکمرانۍ د یو کوټلي نظام د جوړښت دپاره یوه تاریخي موقعه ده، ځکه چې همدا به د یمن د ټولو خلکو دپاره یو محکم او سوکاله سباون یقیني کوي. امریکا په دې کوششونو کې د صدر هادي او د یمن د ټولو خلکو ټینګه مرسته کوي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته ولېږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگتن ډی سی 20238 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.
د واشنگتن ڈی سی د سټوډیوز نازم غا خبرونه تا وګوي. خبري خبرونه وا د دې بروستا د سر لسندرو پروګرام به تاسو زم غا همکاران وړاندې کوي. هغوی ته وګ شي او سوشي بو کې به یو واری بیا مونږ تاسو ته مهم خبرونه هم وړاندې کوو. ټیکنیکل اړخ ته مو سره همکاري کوله مو سره پروډوسر محمد عالمگیر، د هغوی نه مننه کوو، او ایل سانتوس هغوی انجینیر، هغوی نه هم ډیره زیاته مننه. او زه وګ مجالوان او محمد اکرام د پروګرام قربانه تاسو ته سوشي بو کې یو واری بیا مهم خبرونه وړاندې کوو.